شنوند محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما شاید خوشتان بیاد که سفر نواز شریف به کابل و تاثیر آن بالای منطقه متنیز اغل کجا؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم او جګپوړو چارواکو د روسي سفر او نتیجو په اړه خبرې کوو. دوستانو زما سلامونه او نیکې هیله هم ومنئ.
بله، مهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدمه خودت اونها را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیز تهیه کردی.
بله، یا سخن برابر کنی.
خیلی با هم بشنویم.
لکه می ورځ چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار پیل کړ، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سې شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست و حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان هستند.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواو منلی چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان د ریجن،
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اتلغه سوله او ثبات نشي راتلای تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغیزناک ډول رسیدګي نوي سوي. پاکستان د یو امن او باثبات افغانستان خوښتون کوي. موږ په غشتلي ډول افغانستان سره خپل یووالی اعلانو. د افغانستان دښمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدای.
Enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند استخباراتو مداخله مهمه او جدي وګڼي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، او اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې یو غلط کوته کې زیات دي چې بدل د هند استخبارات په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به عمده اهمیت لري او به د بم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر په ما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا د روان دي شورش روان دي، هغه تشویش باعث تشویش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلی هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلی. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوه. ما په خپل باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار بتلی دي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنی د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي جارو کارپو او د افغان خبری اژانس رئیس حاجی سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبینی چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بی قید او بی شرط طالبان دیتا نه چي چاغوي د افغانستان دولت سره خبرو تکيني او کوم شرایط چې دوی لري یا ماغه استراتیژیک پلان او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته غوي تر هکړي دي، زه فکر نه کوم چې دا غوي نه دی یو انچ هم غوي شاته لاشي. پاکستان د سولې ورخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګیږي تر غوي پورې چاغوي سره هم راسن تماسونه ولني ول شي، غوي سره مذاکرات ونی شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونی شي. هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرط بی د دغه اړخونو نه دی افغانستان ته د سولې په لار کې برسته.
خدا په خاور په هانتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان له مرکزی آسیا، چین او نور هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستي.
په خاور کې اصلي واقعیت په نظام د سمبر کې هغې نه پسته افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسائی مشر د ډېر ډېر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کول دي اوس څه کولی شي نه شي کولی او بل اقتصادي توبانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دواده لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول بس کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه له سره د افغانستان او هلته امن د پاکستان ته ډېر ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتی ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه. وی ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ ځواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میده.
په افغانستان کې د جګړې عوامل په قطعي ډول ندي څرګند او هر څوک په خپل ان او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په افغانستان کې د روانو جګړو او شخړو عوامل په دوو برخو داخلي او بهراني یعنی سیمه ایزو ابعادو کې خلاصه کوي. ځین نور د سیمې د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو حملو او ورانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې د عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعی او مدعا نه دی معلوم او وسلوال هم د خبرو مستنکینی
دا څو کال جنگ چې روان دی او مدعی معلوم نه دی مدعا معلوم نه دی اجنډا معلوم نه دی جنگ څوک یې سر پاره موږ د شپږ کال پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته جواب نه راک.
خغل وقاد وای په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرانيانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمن نکړي.
چې افغانستان نه یو لک 50 زر عسكر ووتل محاربي حالت پای ته ورسید د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې جنگي قابلیت نه لري خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا ټول افغانانو او اجازمن مېلمانو د نو درانه او سلامت خور کورون درش نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګر زوي.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت سیمایي همکاري او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده او آیا د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نشي د افغانستان نام نه او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصر وي او کنورو ته به هم پراخ شي. د دې پښتنو ځوابونه به درانه ملمانو وي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې ټلیفون را وکړي او له ملمانو نه پښتنه وکړي.
بله تشکر آقای الکوزی. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین المللی در پوهنتون که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اولم به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب اول خوش آمدین. بعد از در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه. سلام تاسو د بحث محترم و ګډونوالو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا شی به نه یو پاته چې هغه تاسو ورڅخه خبر نه یاست یا د خلکو ورڅخه خبر سوي نه وي. څومره وارد چې و دا څو ورځې پر سنوي کې پر بحثونه سوي دي او ټول ورڅخه اګادي، ولې په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډیر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د افغان د پاکستان د ایندې لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه او په افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښینول یا آماده کول هغه مسله ده چې همیشه د دوه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ فری بحث کیږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره پاکستانی مقامات په دې اړه خبري وکړې او بحث دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویل دي چې یوازینی آپشن یا لار چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولې خبرو تک شینستل چې دی به د سولې خبري وي کله پیغام مخالفینو ته دی ویل چې مجبور کړی دی. بل مسله چې زموږ لپاره مهمه و هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه 3 میلیون مهاجر همدم هله پاکستان کې به رجستر دی او همدومره تعداد نور په پاکستان کې رجستر سوی دی. قانوني جواز لري د پات کېدلو ولې دا اشخاص چې قانوني جواز هم لري رجستر هم دی د هغوی د قانوني پات کېدو مده روان زیږدیس کال په دسمبر میاشت کې پات رسیږي چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر مشکلات کوي ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایی رئیس دا مسله مطرح کړل او د پاکستان ستان لوبړی وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله و نه کیاو کولای شي چې تر دسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي چې دا د افغانستان لپاره یو شزيري وزکه د فتن موږ آمادګی نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستنو کوو د حقوقي ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحیح ټول مشخص کړي. بل مسله چې د دوارلو هیوادونو علاقه مسله ده او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي. هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دوارو هیوادونو رهبرانو پری خبري وکړي او پلان سوچ پر دې به مشخص کاري ګروپونه کښینی او په اړه به بحث کوي. دا عمده برخه
ده. تشکر. سلامات اوسئ فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه ان شاء الله به هم تاسو ته موقع در کوچته نور په نور راښونه هم خبري وکړي. محمدي صاحب تاسو د استاد په صفات چې د نړیوالو اړیکو استاد یستئ دا سفر څه ډول ارزیابي کوي چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري او یعنی ګډ کار فضا رامنځته شوې ده اعتماد موجود ده کنه صاحب مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو زدی. ببینین من فکر میکنم تغییرات هر که در سیاست پاکستان رونما شده حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده و من بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان فاقد یک استراتژی مشخص هدفمند مدون بر مبنای منافع ملی که بتانه تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمدیر چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنند بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم چند عامل میتونه در اینجا وجود داشته باشه. یک تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همون سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی ها را هم متضرر ساخته. یعنی زندگی عام مردم و حتی خود همون شالوده‌های نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. که من فکر میکنم یک عامل این است که فعال پاکستانی ها میخواین
محمدی صاحب
دستی را پیش بکنن
محمدی صاحب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله
بخانه را قرام تاسو ول چې دا حرکت تاکتیکی د استراتیژیک نه د مګر کتاسه متوجه اوسئ د زول حق وخت کې حتی استراتیژی د سوچ افغانستان یو زلاده یو صوبه ده د پاکستان بیا وروسته دا نور پوځیان چې رامنځته شول هغه ویل چې نه موږ یو باثبات افغانستان غواړو چې زموږ لویدیځ سرحد تر خطر لاندې نشي او د هند هم د شاله خوا نه ونوي. وروسته بیا د نواز شریف یا د نورو په وخت کې داسې شو چې افغانستان سره باید ښه دوستي ولرو. نو فکر نه کوئ چې دوی به هم اوس پوهېدلي چې هغه د 1948 ستراتیژي یا کوم پلان چې و هغه اوس نه عملي کېږي، ځکه سیاست تغییر کوي په سیمه او نړۍ کې، حالات بدل شول. تاسې هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده، د دې وسلوالو او د حملو نه پرون په کراچۍ کې هغه ورځې څه حالو. یعنې فکر نه کوئ چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی دوی مجبور دي چې خپله ستراتیژي بدله کړي، یعنې د تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. داسې فکر نه کوئ چې ګوسم په هماغه نظر دی؟ وایي
ببینین، ما قبلا عرض کردم خدمتتان شرایط، حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم، حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی ها هم تامین نمیکنه. اما ای که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه بایی ببینیم و بگیم ای یک نوع تغییر استراتژیک است، قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی ها اومدن یک نوع تغییر 180 درجه ای در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت های عینی نشان داد که پاکستانی ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن، نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و حتی شب گذشته انتحار و انفجار و ازیای که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته، مرجع و منبع از عرض دارم خدمتتان در یک جمله، مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان تعقیب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگر که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را داره. نه حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی، یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت بحران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرهای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکل گیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستن و منافع از وای اقتضا نمیکنه که در داخل افغانستان
سوې هم او خدر کو پښتون سره تاسو سلیم شه په خیر یو ځل بیا تاسو ټول ته خلاصو ملبته په جد نظر سره مقدمه کې ویل تاسو د خلکو د استازي په صفت چې په ولسی جرګه کې تشریف لري دا مسائل څنګه ارزیابي کوي؟ خوشبین استي؟ خوشبین نه استي؟ په شک ګورې اوسم څنګه ده
الو کوزه صاحب؟ اول خو تاسو څخه د تاسو دوستانو څخه د رادیو څخه د ټولو سمننه، تاسو ورته سلامونه. او زه البته د استاد محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم، ډیر ځکه حالات ډیر تغیر کړی دي. دا هغه وخت نه دی لکه په صنعتیا کې چې یا په نیوی ملسیز کې او یا د 2000 د 2010 پرې وو. د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سول، ډیر مسایل روښانه سول. اول راسي په اقتصادی بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبر وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت په حق لغټ اساسي مشکلات درلودل، چې موږ هندستان ته غوښته چې لار پیدا کو او پاکستان د لار موږ نه راکوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب شوي وو، همیشه پر میدان پراته وو چې بالاخره به بیا نارې وې، زاري وې، توانونه به بیا بغې لکېدل. اوس یو شی ما بین ته راغلی دی چې په عین اندازه شاید رغم زیاتره چې موږ د هندستان تجارت ته ضرورت لرو، دوی د آسیای میانه تجارت ضرورت لري. او حتی ما بعد د دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغې لارې څخه خلاص شي. یو مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې په خوا که ستاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدېترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په حتی زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړل، د هغوی د قوله چې موږ خبرې ورسره کړی دی د چین حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په حقله دی عقل نه اورېدله او هغوی همیشه دا دعوه کوله چې د پاکستان باره کې موږ ته خبره مه کوئ نور تاسې هر څه وایئ هغه صحیح دي. بالاخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې خصوصا د امنیتي ارګانو خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنګیږي د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شول چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه شو چې زما دوست زما رخواسه په شا کې ما په خنجر وهي اوس چین دې ته آماده سوی دی چې د پاکستان په هکله ټولې خبرې واوري او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب چې چین وتاس چې په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري هغه په تجارتي شعور ګوري او دا بهترین سیاست تو چې تیر حکومت وکي چې د دوی ګټ په افغانستان کې ونغښتلې مثلا د عیناکو د میسو کانې د تور کې شاید نور قانون ورکړي اوس چین علاقه در په خوا ډیر سوي چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصورات او د دې پر سیاسي نظریات باندې مجبورن باید مثبت تاثیر وکي او د خپل پالیسي کې تغیر راولي او نور خو خپل د پاکستان ځای داخلي حالت دی چ امنیت در افغانستان ډیر خراب دی اقتصاد در افغانستان ډیر ضعیف دی په ټول ارسوک شي شاته روان دی د برق قلت په لغ اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري اوس دی مجبور دی چې په جامه په ګډه سره د افغانستان سره کښینی او هغه ستونزې داسې حل کړي چې موږ فیض دی واخو او هم دوی فیض واخی دوی اوس ودی نتیجې ته رسیدل.
تشکر کوړم ودان.
بله محترم واجی صاحب سید داوود شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین سید؟ ما اتر در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم. این انتقادات تکراری فایده نداره منتها ما چیزا را بحث بکنیم که کم که بسلا یک نظر بیرون شو از این صحبت های ما. شما به طور مثال حال صدر اعظم هندستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه در بین از این دوتا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه سیب؟ حاجی سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زده طول دمخ خپل سلامون و خیهیلی در آزادی و در رادیو دیر و درنو آوریدون کتا محترم و کارکون کتا او ګرانو ملمنو ته وړاندې کوم. زما پان باندې لکه څنګه چې دوستانو په خپل وار بعض مسایلو ته اشاره وکړه زه فکر کوم چې دغه اته میاشتې چې د ملي یووالي حکومت تیر شوی کاشکې چې په دغه موده کې دا ډیره موده وه موږ په دغه باندې کار کړی و چې زموږ لومړیتوبونه چی شی دي منګ باید څوک د پاکستان سره په اړیکو کې منګ د پاکستان نه څه غواړو او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسو په سریزي کې ورته اشاره وکړه زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوی دی. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملا پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی په بیلو بیلو دورو کې او دی دوام پیدا کړی دی. منګ باید حداقل دا دیالس کالا دی حکومت کم سفرونه چې د شل زل نجات اسلام آباد ته وکړه دوه دلته جرګې جوړې کړې په 2001 کال کې د سیمې اتا مشرف یوې جرګې ته راغی دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو دغه اسناد پر وړاندې کې چې وسم زنه پېکم چې د افغانستان د باندنۍ چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په معنی کې دا اسناد شته که نشته په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغه د پاکستان غوښتنې چې شې دي هغه مسایل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي د بیلګې په ډول باندې مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویل چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانه چې په 1990 کال کې د ایسای مشرو هغه الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قوای په افغانستان کې په ګوندو کړی اوس خبره دی ته پات کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې چې دي مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې په هغې ناسته کې د ډیورنډ کرخه یاده شوې ده پاغه ناسته کې دا مسله د ملا فضل الله یاد شوه ده. پاغه ناسته کې دوی ویل دي چې هندستان د افغانستان د لارې په پاکستان کې استخباراتي جګړه کوي او دلته تروریزم او عملیات کوي. بدبختانه په کابل کې تکراری خبري د پاکستان دښمن زمنګ دښمن دی، خا د پاکستان دښمن هندستان دی، وس هندستان زمنګ دښمن شو. هندستان چې د پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست و، هیڅ کله که موږ ته خیر نه دی رسیدلی، شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکړم چې دا هیوادوال ترې خبر کړم. په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندی په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، دې سره مرکه وکړه، ویل موږ شوروي ته په ټول احترام، خدا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغه سی او بر قدرت اشغال کی. دا د ګاندی خبره ده. نو خبره دی کی ده، اساسا خبره دی کی ده چې پاکستانیان خپل استراتیژیک مخې لري دلته، لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه. او د دې په بدل کې خبره دی چې زمونږ دغه فعلی حکومت چې د ملي اوالي حکومت د فرق نه کوي، په ډاګه د خلکو ته وایي چې پاکستان موږ نه یو دوه درې دا غواړي. مثلا ډیورنډ کرخه ده، دې خبره دی وکړي. مثلا دوی غواړي چې ترانزیت د مرکزی آسیا ته، دا خبرې دي وکړي. د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده. بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کې تاسو سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله، وروسته بیا هم موقع درکو، بیا به فیصل صاحب خبرې وکړي چې هغوی کوم اجنډا درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به واخلو. لطفا دا پوښتنې مې یادداشت کوئ او بیا سلل نور ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، اوس تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. نظر صاحب ټلیفون لرو، فکر کوم.
بله
مهرباني. ازادي راډیو
ازن فاز محمد الکوزی سپتا تر چا درنو من منو تر زلو کومي سلام.
و علیکم سردان الله خان. مهرباني
الکوزی صاحب، من معنی چی دی هغه دا څه وایي؟ هر مسره خپل نظر چې ور کوي، خو نو په دغه نظرو کې د منګ د ملت خیر نشته د پکی.
څنګه
او یې خیر مونږ ترا و وی وی د چې ځانه د خیر مونږ تاسو ترا و او د خیر زیر هم را و د دغه رسول زیر هم را و چې مونږ په یو خوشحالي را و. مونږ د 10 کال او 20 کال مخکې یم پاکستان چې کوو د خاورې ما چې کوله چې پاکستان مونږ سره دونه سټری دونه کړی ځان دا اوس ما دې د مونږه هرته پراته دي. مونږ هغه د خپل د و چې مونږ ته جن لا وړي دا او مونږ په وطن کې جن شروع کړی دا هغه د مونږه مشران نه یادي او مونږ دغه چې دا جرګو کې کیږي دغه نه یادوي. ځکه نه یادي چې دوی یادي خو چې مخه مخه ته وایي دغه خبرې چې نن دلته دي کې یا ته مغه نو شریف ته ویلی و مونږ دا څه وایي او څه ځای ور دی ونی ښه
بالکل
دا وایي چې مونږ سیاست ته او چې مونږ جنگ دا د امریکا پورې تغلای او پاکستان دې بطانی پورې تغلای دا تر هغه پورې چې برتانیا وو په امریکا خپل مونږ وطن ته شول را نیولې هم نه کرا نیولې نه طالبان را وسکې ناسی چې د سره نه پاکستان د سره په صداقت کې ناسی چې نه مونږ په صداقت کې ناسی مونږه مخکې د دې خبرې کوي تیری خبرې کوي کله وای سر می وو خیر راشي جما سر پریته نو تاسو به مونږ چې ته پیږه تا روان ته وسه مونږ ته چې
ته چې ته تشکر سلام
او په یو په یو د تو غو نه سر بدل
کوو
مونږه ماتان دا مونږه کله دا مونږه د دې وو مونږه وی سره ګوډي خو دا دې تلوي کړه وو د مشرانو ته تاسو ټول یو لاسه ټول یو چې پاک شه یو چې په من باندې باندې خو جهان واسو ونی شي تاسو دا له رب چې منډه وکړي تاسو خرما شلو نو که رب چې منډه وکړي تاسو غرس چې منډه وکړي تاسو یو کاک خپل ځوان شان ګره یا افغانستان ملت شل کال پس پری خو ده ولې خپل ځان ټول شي خپل یم چې تاسو کوي چې نواز شریف چې دا غختان درکې چې وزله خراب کړه نو شراب تختان درکې چې طالبانو ته منډه شو کومدی ولی واخه کوزه شد سامان پر چراغی دی امریکا نیا واخه سامان چراغی دی ما که انداز من دی ملت بابا مسره کړی دا مشرف خاینه مسره کړی دا من دا واخه سامان نو کوه ته سامان دی مرک یو حق نه لري
کور دی ودان او سردار محمد خان مننه او خبر دی وارد شو کور دی ودان ساده توضیحاتونه یو بل ټلیفون لرو مهرباني آزادې په سبو کې درمو آزادې دوستانو له سیلند لرنی پښتنه وګړي دوستانو ته نوبت ورسیږي بفرمایئ
از سلام دارم به شما اردو و میمانای محترمتان و شنوندگان تا اینا ما کوشش میکنم مخالف
تشکر سرشت مهرباني
زنده باش ما یک دو سوال دارم از میمانای محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش اکسان داشته باشیم که کل ما شما بشنیم سوال اول ما یه سختی که ما میگیم پاکستان همی از آیست داود سوال ما همون سوال از آیست داود میکنم وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آلخ چینی افغانستان افشاست میگه همی تشت بدنامی ماست که تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دگر هم رسوا هستن انا تشت رسوایی اونا از بام نفتیده چرا؟ به این مفهوم میگه پر میتونه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پاچان مواجه نیستیم ما با افراد و گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچان مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا در قسمت پاکستانی تدبیق شده میتونه یا نمیتونه چون پاکستان یک پارچه وجود نداره هستن امیر از آیست داود ما توضیح شد میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معمنه ایفان سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی؟
اجرایش ریاست سخنگوی وزیر
بله او جواب تایی است که هر دو اگر ثابت شده که دقت رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس بسرخط بین المللی بزده در مردم افغانستان وجود داشته باشه با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سب من نکرد آدم یک تلفن
دیگه بله
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای الکوزه میهمانان شما همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم
و علیکم السلام
سلامت باشین بخیر باشین صلح یک ضرورت از واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه آرامی زندگی کنه ولی استقلال و آزادی والاتر از هم است اون چیزی که جناب آقای داوود هم یادآوری کردن ما نباید توتیوار باشیم هر چیزی که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه نه از حرف دیگران ما نمیتونیم بگوییم که دشمن پاکستان دشمن ما دوست پاکستان دوست ما به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم دشمن درجه اولشان هندوستان است دشمن درجه دومشان این در خود استراتژی پاکستان ثبت است امروز یک خطوه پاکستان از خواهشات تا خود یک خطوه او فیصل کنار نامده فقط آنچه را که میخواهد بر منافع ملتش است ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد رای بیرون رفت مایی است که کشور ما منطقی امروز آسیای میانه پاکستان یک کشور تولیدی است ضرورت داره بر امته خود یک بازاریابی یک بازار فروش را داشته باشه افغانستان موقعیت خاص خود را داره همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم با پاکستان کار خوبی است اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در ججار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن از ایشان این سوال دارم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکند دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر یک سوال اونا جواب بدن جناب حاجی صاحب داوود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است اگر به این سوال ما جواب بدن چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفتن اگر
ویشون
باید از خودی سوال کنند
سلامت و زیختری سلام بر تلفن مهربانی آزاده صفو گدرم اجازه دی مهربانی
بله
سلام علیکم ز عبدالمالک حکیان در هرات نه خبریتون
مهربانی عبدالمالک جان
د مو نظر په دې باره کې ده چې پاکستان نشي کولای چې طالبان مسله تاذر کړي دا یو توسطه را ده که په خپل وطن کې څومره بې امنیتي ده
بله
او د مو هغه بل نظر ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي
بله
نبیدی یک سه کارونه ها که چه نشالا سوزه براشی
سعیده کرده بادن سلامت بله یو بل تلفن لرو
میگیریم، تلفن
قطع شده.
بهرحال میریم به میهمانای محترم مراجعت میکنیم. میهمانای محترم، اول آقای فیصل، بعضی سوالا به شما مراجعه میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه. زه مخکله دی چې د سردار محمد خان او نور ورونو سوالونه تراسم، مغوارم پر څو موارد باندې بحث وکم.
میرمن،
اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لمړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف لدی څخه نه دی چې ګوا کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځان نه لري کوو، یا موږ د سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمام شي چې موږ د هند سره خپل تاریخي ملګرتیا وشکو. په هیڅ صورت په دې معنی نه ده. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپل ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسو ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د شکایتو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې موږ د لاس ورکو. د دشمن او دوست یادونه چې کیږي، زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره په خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت ترلودلې هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسو هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان لابد مرغ په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دښمنان دي، پاکستان به هغو ته د دوست په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې پاکستان کې د ګډوډۍ لامل کیږي، حغوته به افغانستان هم د دوست پسترګ نه ګوري، چې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم مهغوی خپل دوستان نه دی ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دی هغه کده هر څه پر خلاف دی کار کوي. د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یو مسله دا و. بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کتابې د چتر ټولو اومده مسله په دوه اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجه ورڅخه ترلاسه کو، هغه د سولې راتګ دی. سولې په افغانستان کې موږ غواړو، پاکستان په دې کې موقعیت دی چې موثر رول وبولای شي. وسلوال ډلې چې په افغانستان کې شکل دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي، همالت روزل سوي دي. موږ له پاکستان غواړو چې دوی دغه وسلوال ډلې نه تنها دا چې نور ملاتړ ونه کړي، هغوی ته ځای ورنه کړي، هغوی تجزیه تجهیز نه کړي، او هغوی ته روزنه ورنه کړي، بلکې هغوی دې مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې ته وکړو څه کولای. د سولې پروسه د یو ډیر وجدا او تراني لار ده. موږ نو څه کولای چې په یو میاشت کې، په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې موږ توکو ولرو چې ژر د سولې راسي، نور دی نه انفجار کیږي، او نو دی هم نور ځانمرګې بریدونه کړي، نه څوک وجل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې دا نه ده چې طالب دی هغه راځي جنگ کوي، په دې کې ډیر نور بحث ستا چې د ټولو حل وخت اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو به هم چې موږ د عاجلې لاسترالون توکو نه لرو، بلې په عین حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه د لری چې کړه د سولې خبرې پیل کیږي، وسلوال مخالفین کچیر آمدګي هم شي د سولې خبرو ته، نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کی. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې نام نه دی، روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي، دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دی. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سولې وکړي، کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته آماده کوي، هغوی نور باید لخپلو دغه وحشي حملاتو څخه چې یو پیښه تیر ماشم په کابل کې و او پرون تاسو په جمعات کې په هلمند کې ولیدل چې په یو مسجد کې ځانمرګي نه وتلی و، دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې دا چې په دغه واتو میشتو کې نوې حکومت کوشش کړی دی، د افغانستان تیر حکومت هم په تیر څور لسکالو کې هر هغه لاره چې ممکنه و هغه استفاده کړی چې وسلوال مخالفین سولې تراسي او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ یو اعتماد فضا جوړ شي. ولیدې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ور کړې، اوس هم موږ عین توقع د پاکستانه کوم چې غواړو چې اوسنۍ وضعیت دغه اړیکو د سمون لپاره کومه هڅه پیل سوي دي، دا هم داسې ادامه پیدا کړي. ضرورت دی چې دواړه هیوادونه د اعتماد درامنځته کولو لپاره کار وکړي. افغانستان کوښښونه وکړه، افغانستان په سوداګریزه برخه کې له پاکستان سره ډېر همکاري وکړه، افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو شپش سرتیری د شنیت په توګه باندې پاکستان ته واستول. اما برعکس د پاکستان لخوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه سوي چې د زموږ لپاره هم د خوشی وړ نه دي، د افغانستان د خلکو حکومت او کوم دانه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم لخپل جانب څخه عیني فعالیتونه وکړي، ځینې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبران ژمنې چې حقوق ته د عمل جامه ور واغوندي هدي عقل کډیر نه وي په لږه برخه کې څه کار وسی چې زموږ او د حقوق ترمنځ دغه باور ایجاد شي.
کور دی ودان محمد یو پښتو لندن ځوابونه ورکړي چې به څو تلیفون نه وکړو وخت وروسته به واخلم. مهرباني مهرباني وکړئ تاسو په خپل خبره
خبرې یو بل مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو د حقوق څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه ترلاسه نکو او مایوس سو او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي موږ کوشش ونه کړي. موږ واقعیت بینه یو، موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسترول باندې حساب کوو. زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترولند دي، موږ پر دې حساب کوو چې څومره کار سوي دي، څومره په عملیاتو کې تغیر راغلی دي، څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوي دي، په پاکستان کې څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوي دي. پر دې بحث کار کوو تبې دي چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان پاکستان ته ضرورت لري. موږ سولې ته ضرورت لرو، حقوقي اقتصادي فرصتونو ته، حقوقي د منځنۍ اسیا سره لارې ته، او حقوقي د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري. په دې برخه کې زموږ د حقوقي ګټې لایو بس ترلاسه دي. معلومه خبره چې باید رښتینی همکاري وکړي چې موږ خپل خپلو منافع ته ورسیږو.
سلام علیکم محمد اسلام، مهرباني وکړئ د پښتنو جواب کلندو وې نړیوال سرحدونو په اړه مهرباني.
ببینین در همه عصر که ما و شما زندگی میکنین دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستن، یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن این دولت هاستن و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست، این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را، یعنی ملت بدون معدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره. شما اگه انسان را در یک معدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده اگر او را قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموع انسان ها ملت شده نمیتونن. این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه، حاکمیت را تعریف میکنه و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستند، دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست، تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسنه.
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوع مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم، مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلانی هست که بین این دو کشور وجود داره. ای مردمایی که در این دو طرف هستن، خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور، در حقیقت نخبگانشان، اینا این مرزها را یعنی حداقل در بعد تیوریک به رسمیت نمیشناسن. ببینین شما واجه پاکستان اگر در نظر بگیرین، یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت رو به نام پاکستان به وجود بیارن، اینا گفتن واجه پاک از سه حرف گرفته شده، پاکش پنجاب است، الفش افغانستان است و کافش کشمیر است. یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقل که ترکیب از این سینایه است ما به وجود بیاریم تا اینکه ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم. و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره، هرچند ممکن تبارز ندن در سیاست های تلویزیون وجود داره، هرچند در سیاست های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه، در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره. بعضی از جریان های سیاسی در داخل افغانستان همین امروز وجود دارند که نه تنها ای که پاکستان ببخشین پیشاور کویتر جز قلمرو خود میدانن که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارن، در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع بین باشین دی جورنی دی فکتو ما نه حوزه اقتدار پاکستان در به رسمیت میشناسیم، نه دولتش و نه ملتش، و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره، ولی مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی رو ما سر جای خودش مانیم. عملا شما وقتی حوزه اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیشه کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. خب تطبیق صلح از خود میکانیزم داره و من باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از صلح دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب و پښتون صاحب، تاسو ترمن دا وخت تقسیم یو څو دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سره لږ زمون ورکړئ به پښتون صاحب جنبندی وکړي در لومړی وخت. مهرباني.
نخست از همه من سلام احترام خدمت سرکس تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا ای گپ دقیق است. در پاکستان یک حکومت ملکی است و دومش بخش نظامیشان است، سوم احزاب سیاسی است و چهارم هم یک وقت مناطق قبایلی بوده. گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن، همراه رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن، منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آیسای مشکلات بروز کرد. همی بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 7-8 ماه طول کشید. در این ارتباط ما مخه گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست، منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هستوی تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. من برتان عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سی‌بی‌سی‌ای که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است. شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال به نمی آبادات تاریخی افغانستان سروی میکنن، گزارش خود برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای ما در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه. در موجه فایل ماست که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم، برای ما همو فایل ما را بکشین، برای ما اجازه بدین که ببرم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مرا دو سه روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مرا گفت که آقای بخارر فایلت برو در اسلام آباد در اینی سکشن ببین. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای ما مفایل کشید. من عرض مئیس به کمال تاسف که نه در پانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ای طور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان هم بشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت شیری افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در اوج به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت، سر وجب.
بله آیشم در قسمان دوم سر این موضوع صحبت میکنیم سیب.
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن. تشکر.
بله پشتون سیبم قسمت اول از جنبندی کنین سیب، زوالانم جواب بدین.
بله فقط یو سوال دلت قابل د یادوري و چې اخیری ورور د پاکستان خپل داخلي مشکلاتو ته اشاره کړې و. زه فکر کوم موږ افغانان ټول په یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په چیرو ډیر شکلو کې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نه و، همیشه په مختلفو لسیزو کښې د افغانستان په حق له مختلف مظالم کړي دي، مختلف ظلمونه او جفاوې کړي دي، ټول په دې پوهېږو. خو اوس په د اخر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو، همیشه په دې معنا نه چې کنه کرده موږ د پاکستان ډېر نږدې خواخوږ یو، هغه دا دي چې دغه د پاکستان خپله داخلي بې امني، بې ثباتي، اقتصادي رکود او ځینې نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دې لاس سره ګریبان دي، دا خپله داسې یو حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبوره سي، او کوم چې موږ یې اثاره وینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار والاسیا میانه ته پیدا کړي و نورو مسایلو ته پیدا کړي، خصوصا د بلمی جامعې مسایل تا چې ولیدل چې څو ورځې مخکې زیات شمیر ارټلري یا مثلا نظامي تجهیزات تیارې د افغانستان هغه مستعمل مواد ټوله پاکستان ته وبخښله، که څه هم به هغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل ورسره ښکاره سو چې دا کار امریکایانو درست ونه کړي، لیکن امریکایانو د هغه دپاره خاص دلایل درلودل، دوی مجبور وو د دوی تجهیزات د پاکستان د لارې راتلل، دوی باید پاکستان خوشحاله وساتي، د پروسیې پلیران دي یا بازیګران دي، پاکستان د دې څخه جلا نه دی. متاسفانه دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکړي چې په هغه اندازه چې امریکایان افغانستان په مسایلو کې جدي دي، په هغه اندازه د پاکستان و دوستۍ ته هم دوی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلي بازیګر بولي. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مري امریکایان او دنیا، په هغه اندازه ورته محتاج هم دي. دا مسایل ډېر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع که موږ ورته وګورو د ورځې په آخر کې دا د پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کښې د افغانستان په ګټه تمام سي، او پاکستان به بالاخره مجبوره سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وضع سمه کړي، او د دوی اقتصادي رشد، سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات ته دوی پیښ کړي، خصوصا بلوچستان و په خپله سند کې چې هغه سندیش نارې وي، په پښتنو کې د پښتونستان نارې ویل کېږي، د دې ټولو ته پایټه کې کښېښول سي، دوی هم په امن امان کې ژوند وکړي او موږ هم په امن امان کې ژوند وکړو.
کور دې ودان. دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې درنه مواجهه د دې خپرونه اورئ. د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جوپوړو چارواکو وروستی سفر او نتیجې یې. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد ښاغلی سخي محمد محمدي، او د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل. دوستانو، د خپرونې په دوهمې برخه کې همدې بحث ته دوام ورکوو. البته په نتایجو ځینې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي انشاءالله. اوس د خبرونو وخت د افغانستان مربوط خبرونه قاسم سلیمان اوروي، ورپسې به نړیوال خبرونه ولرو. خو یادونه کوم چې د خپرونې په دوهمه برخه کې له موږ سره پاتې شئ او همدغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو هم کولی شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکړئ او له محترمو میلمنو نه پوښتنې وکړئ.